السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه خبريږي. لمړی هم د ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو پروګرام او ورپسې هم د ازادي میلمه. خو په سر کې په مکرې د دې ساعت خبرونه ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز پرون خبر ورکړی چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمېر رسنیو د افغانستان د خبريالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د والي مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې دوی د ژوندي موجود د عکس اخیستل او خپرېدل منع کړي. تر اوسه پورې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په 1 دېرشمه صادر شوی په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوي دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزي او یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15.5 ملي متر پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر دې دمه 300 ډیر کسان وژل شوي دي او د سیلونو ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیونه یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس باندې په ټویټر کې پرون د مرستې د ورکړې خبر خپور کړی دی. د راپور له مخې په دې مرسته به د افغانستان په لومړنیو ښوونځیو کې له 15,000 څخه زیاتو هلکانو او نجونو ته هر ورځ یوه اندازه مقوي صحي خواړه برابر شي او دغه راز به اړو کورنیو ته وسپارل شي. له خوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې الوتنو خبر ورکړی دی او څرګنده کړی ده چې د کامیر هوایي شرکت الوتنې بل دی وروسته په اونۍ کې یو ځل د خوست نړیوال هوایي ډګر د سعودي عربستان جدي ته الوتنې کوي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری یو خپل تیر شپه د ازادي راډیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړی دی. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهر ایران ته ستون شو چې بیا بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبریال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژني پر ایکس شبکیه پخوانی ټویټر ولیکل که چیرته د ورځې تر پایه 4 فعالان چې دې نومونه هم خپاره کړل آزاد نشي نو دی به ځان ووژني. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل کابینې 3 غړي نومولي دي. هغه په کانګرس کې د فلوریدا استازي مټ ګیټس، د خپل لوی سرانوال سناتور مارکو روبیو، د بهرنیو چارو د وزیر په توګه او تولسی ګبارد د ملي استخباراتو د مشر په توګه نومولی دی. ترامپ تر دې وړاندې د دفاع وزارت او یو شمېر نورو ادارو لپاره هم خپل نوماند وزیران اعلان کړي دي. د دفاع د وزیر په ګډون د هغې یو شمېر نومونو د راپورونو له مخې په واشنګټن کې خلک حق پاک او اندېښمن کړي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ د راتلونکي 2025 کال د جنورۍ په 6 لوړه وکړي او د امریکا د 23 ولسمشر په توګه رسمي دنده پیل کړي. او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شنبې په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ راستنی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد ولالدین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولې دي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وایزانو د پروګرام لاندې برخه هم له یادمه باسي. خو پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوم چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شیبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کړو، ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دي، هېڅ څه د ښه کېدو خواته تللي نه دي، ډېر ضعیفه دي. نو موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې، ډېر کمزوري دي، هلته حتی په 8 کیلومترۍ کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډېر کمزوري، نو دلته پراخه ساحې شته د شتون شته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي. نو موږ د افغان بیسیم مخابراتو څخه د ټول هلمند ولس دا غوښتنه کوو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په ښه کیفیت کې وړاندې کړي.
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنه، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو. د چ سرش کال د انزورو اصلات نور په خلاصېدو دي، متاسفانه چې سرش کال اصلات ډیر زیات کمزوري ولا د پخوا په پرتله، ځکه سرش کال تقریبا په همدې سیمه کې څلور و همدا مرزو شتون درلود چې د جړي په نوم مرزو لو چې کله انزر اومي په دې وخه په باغ باندې ګډیږي انزر خلاصوي. همدارنګ یو بل مرض چې سپیر غوږی ورته ویل کیږي، هغه د آب او هوا سره تړون لري، چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انزر دغه مرض کوي او بیا هم انزر اصلات نه کوي. دغه ترڅنګ یو بل مرض چې ولو کوي ورته ویل کیږي، دلته په دې سیمه کې انزور تني داسې یو قسم دانی کوي، هغه دانی بیا داسې سرشناک او بکوي چې دغه تنه اوچوي یا به داسې کمزوري کوي چې هغه د دې کانه لري چې انزر دانه پخا کړی. نو دغه هغه علتونه او هغه لاملونه ولا چې متاسفانه چې سرش کال زموږ په حاصلاتو کې ډیر زیات کمی راوستلی ده. داغه ترڅنګ بازار ډیر زیات کمزورې ده، د پخوا په پرتله په همدې وخت کې به پخوا د انزور بازار ډیر زیات ګرم ولو، به بیلوري ولې قیمتونه بیلول ولا، خو سش کال به ډیر کمزورې دي، قیمتونه کمزورې دي، بازار هم داسې چندانی نه ځلیږي. نو خلک او د دې سیمې بزګران ډیر اندیشمن دي، متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نو موسی لامدې بزګران سره کومک نه د کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي، د همدې مرض هغه علت کشف کړي چې دغه مرض له چیش څخه راپیدا کیږي، ولې راپیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده. نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ له موجوده نظام همدارنګه د کرهڼې د وزارت د ځینو موسساتو څخه هغو موسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي، دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سمینارونه برابر کړي، زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي، تر څو زموږ بزګران وروزل سي، مسلکي سي، په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډیر حاصلات لاسته راوړي. او تر ټولو یو بل ستونزه چې ول هغه د اوبو نشتون ولو. دلته بزګران کارونه کوي، باغونه ژدي، په ډیر تکلیف باندې برمی وهي، چې کله انزر د حاصلاتو وخت رسیږي په همدغه وخت کې د دې برمی وچیږي، اوبه لاس وری لکوي او خپل حاصلات او خپل باغونه له وچېدو سره مخامخ کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خو روغ جوړستي. هیله کوم الله تل خات آباد لره. نوم می عطا الرحمن د اوسیګو پښتونخوا کې 400 کې افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه و آی او ایم راغلی، د نوې موسسه ده، دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کمپونو کې چونکې مرسته کړي دي، هغوی ډیټا ټوله کړي او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړي ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړي ده، تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ته ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې و چېرته سره موږ کومک کوو، امداد کوو. او بیا پتهونه لګي نمبر مغز دی تاسو ته مونږ زنګ وو تاسو به بیا راځي نو هیله لرم د تاسو نه چې زمونږ आवाज تاسو ته دا غوي تورس وي او غوي تر پتاو څخه کم جواب ملو شي او بیا مونږ سره شریک کړي.
السلام علیکم سلطان محمد مر دنگار گوشتی بول سوالین سر تماس کی مخدد کی چرو جوڑ واسطے ان پیغام آزادی رادی ہوتا تھا وہ چھ سو اخما کے ایران کی ہونی وہ شو بیا چھ کل اردو کا گان تبھی اڑ شو تھا ڈیر سخت سلوک اور اگر اثر وہ شو نو مطلب دا وہ چھ د ایران نو کم د پاکستان تا افغان مہاجر دی افغان کڈوال دی دے سر ڈیر سخت بد سلوک کی گیا ڈیرا بد رویہ کی گی منگ چې کله په اردوګا کې وو نو منګه به یاسې بر نه هقه به درې ساعته به نور تکې نه ولي دوه نیم ساعته دوه ساعته او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو پیپونه به ورسره وو نو ډېره بد رویه او بد وضعیت کېدلو د هم د ایرانیانو دخوا نه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به هم عسکر ورسره وو بیخي به لاره کې منګه دغسې دغې آزاد دغې ته نه پرېښودلو لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي نو دغه ډېر مشکلاتو سره منګه مخ شولو. نو زمونږ دغه خواست دی دغه دا دی چې اول وطن کی کاری زمینہ برابر شی وطن کی کاروبار نشته دے کار زمینہ نه ده برابر ټوله خلق په وظیفه ورکول کیږي چې څوک د خلکو سره خپلوانی وسی او دغه وسی نو قاریان وسی نو خلکو ته وظیفه ورکول کیږي بلې چاته وظیفه نه ورکول کی وضعیت ډیر خراب دی. نو زمونږ دغه پیغام وختو کی چې زمونږ دغه پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مر سلام ترامات آزادی ریڈیو ٹول کارکن خبر دوں متور سیر جان احمد احمد ایران سے مسئلہ درد کو مرواڑ چدا زمر آواز ہمارا تو پھر ور سیر ایران کی ٹول پاسپورٹ یعنی وکیل را کو چاہیں چرا غلی دا خیر دے بے مدرک دے نہ کم کسان چ مدرک لری پاسپورٹ لری غم پاسپورٹ تے ایت ایت سے کے بار نور ٹول کی رے او یازی پاسپورٹ نے اخ سکیر سی رو کی رے دی ایم بیا بر تے بس دیر پہ جبر سر رے مزے پاسپورٹ ایت سے کے بار نہ لری دل تے
نازاد رادیو ملگر یو جوڑے اس پہ خیر اس خیرات تکرار دا دائم جوڑا روغ لرا تا غورور لکلات سرا وو زیاد کلات شاجوی ما بین دا غورور سلکی تدور میاسی کی گی سالا ولے دا زخ پل ڈرائیوریم پنسو داشتات چلوام دا څه قیامت ته دا ویډیو یو اړخ په لوګوره د غالو دی مو مریضان را سره وی زنانه را سره وی سپینیر را سره وی دا د مو غا کوم ورو ته ویډیو یو را ساو ډیر د باندې بم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو دا وړاندې کوم زه عبد الله جان یم د بابنه سولې د غرمش ټول ټول څه تاثیر په تماس کې نو لکه څنګه چې تاسو ویلي و مې کینه دغه سی ځانونه مشتم ډیر راوښتم په غورمش ولسوالۍ کې. د غورمش ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کوم ډېر غټ توپانی واوره سوې وه په هغه واوره کې اکثره مالدار ډېر زیانمن سوي وه. داسې کورونه او داسې خلک ما په خپله ولیدله چې مثال خپل مالداري او میږې وزې چې کوم ځای ته بیولي وه واوره سوي وي هلته هلته تر واورې لاندې سوي وه. د چا لس سل وي د چا له پنځوس وي ټوله درایې وه هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پېښ ډېر پېښ سوي دي خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کومې ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګزاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بے وزل وی دا غوی سره لاس نیمای وو کی او همکاری ور سره وو کی او د موسیس هم دا وختنه ده هغه موسی چې په وانسان کې فلم کار یا خدمات کوي ولسته دوی څه مداخله ده چې دغه بے وزل سره چې هغه په هر ځای کې په هر ولایت کې افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپل ده او ورختونو طبي پیښو دې ځپله دی. د ټولو اړخونو څخه دا مهمه ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې ښه همکاري ورسره وکړي.
اوریدونکو، دا استاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
وسم راځو د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکشو واځانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل شوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو، د څلويشت ورځو رئیسی لکوره ورک او نادره کدي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 0 00 18 15 1. د شمیره تکرار: 0 00 18 15 1.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیمپی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سب څخه وتلي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپل غږ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې شلاف من او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 00 3015 1800. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسي: 0 00 18 06 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پپو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تک تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ایزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاری دونگ تنگ اس جول اس و خیر اس تایر و شان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش و لسوالی اصر زمار یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لسکال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی.
تقریبا د لست بولس کال کې خپل کور نه ترکه سوی دی. د کندهار د باغیپول ولسوالی باغیپول خو د باغیپول په سیمه کې د اومې حوزې په سیمه کې نو دلته نه درکه سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو پریښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمېرو تماس ونیسي. 0 3 5 9 8 1 0 بله شمېره سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 8 1 1 0 1 9 3 9 2 د خدای په امان ویلو د سین ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازادی شاکر کرکون کو آوریدون سلام پجیل چی جور رو باس منہ نہ پس مرادات پرونه جوړ خیر د زبر د ورکه سوا جزان د پاره د پرونه مو جوړ پیدا به خیر پندور کار دی. مز یو دو سورک دی د مصطفی په نامه د پراوی لا تا نردری ور سالی و سیتن کی دی د پلار نومه محبوب شاه کا دی. نو کار توک سکیا کا معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دی په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کی د دې په نشمیره د سوا ما سپروا د پرتلور دوا ات شپاز سپر تلور دوا شمیره یو ځلی بیا وایم سپروا د پرتلور دوا ات شپاز سپر تلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مسالې ز خبر کوم د فلایډ کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت کبرکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره ما راغلم دي. ما په دغه شمېره کې زنګ راپوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده. تر بل دې څنګه شمېره باندې که زنګ راپوي شمرات
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت تګریشت ولسوالیه. زموږ د یوه کازوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغیپل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مانه زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو از ما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي. 0 0 9 5 8 1 1 یعنی 0 3 5 9 8 1 1 یوه هم سلام شمېره ده. 0 4 9 3 9 2 0 4 9 3 3 1 9 1 3 نو زیله د چې زما پیغام نشر کی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کې چیرې سره د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګه رئیسه د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګه رئیسه نادرکه ده او د دیسو زلسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 9 4 1 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 4 1 2 6 5 و.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3 4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 3. یو واري بیا 0 0 3 1 0 0 9 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 0 9 4 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 0 6 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکم لسید. هر چا ته وروره معلومات یې وروره په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2 3 میاشتې کېږي پته یې ډکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړئ. نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب، پریدا سیال خور، اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخون مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمه خت څخه د زمر سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موځل دلې اټمی زمر سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره ده. تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوي دی. الک چې ډیر ځرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کوم سیمه کې به، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلې یا درک لري زمر سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسي. لبرنې زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 0 0 5 1 4 1 8 8 2.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي میلمه د ازادي میلما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوښ او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا 40-50 کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدس عبدالنوی ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم تر څمې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوس علاقه مې و چې ځینې څرګندونې مې ترلاسه کړې دي، ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشلیست هم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوې دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ راته یخو ژمی وو، موږ کوټې ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت به با چې نوې کال سره 1980 تاسو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څه د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ تللي وو په کوټه کښې مو ګزاره کوله. موږ را نه تللو د کندهار څخه، بس حالات تاسې وه چې وروڼه مو ګزاره نه شو کړی. مشر وروڼه وو، هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله. او بیا مې په ذهن کې مور هم سخته ټپي سوله، بیا هغه په کوټه کښې شهیده سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سړی مجبوره کې څوک په رضا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا یا له غمه ځي نه. نو زه یو په هغه کښې یم چې د مجبورۍ موږ تللي یو.
کوم خاطرات چې په یادې شي دغه وخت ماشومتوب و، او بیا د کوټې د ژوند را ته وایستې، د چمنو د کوټې د ژوند را ته وایستې. خلک چې کله مهاجرېږي نو طبعا چې مهاجرت سخته شی دی، سختۍ زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سلامت محترم، ژوند ټوله د خوږو ترخو مجموعه ده، خو زما ژوند کې ترخې خاطرې د خوږو ډېرې دي. ځکه چې ما وویله چې زه کوچنی وم، چې بیا د هجرت شرایط هم وه چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهیده سوله. نو یو یتیم مالک منو څه د خوشحالۍ ژوند ولري، خو بیا هم ما په دغسې وخت کښې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه، بیا د کندهار دارالمعلمین ته رالمه چې بیا زه رالمه، او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د مهاجرتوب ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند را په یادوي، هره لحظه ما ته خاطره خاطره وه، په دې خاطر چې ما د تانې ځوانۍ عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کښې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه، هره خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټولو ښه خاطره دا وه چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به را ته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پر ما باندې ډېر ټینګار کوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ما ته به ویل. بیا به ده دا خبره کوله چې دا راډیو موت علم دی، دغه ده دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو موت علم دی، موږ به هڅولو. دغه هغه څه وه چې په ما کښې یو سپېڅلې را پیدا کړي، یو جورانی سپېڅلې را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنۍ راډیو رانیوله په درې سوه کالدارې، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا سوه، شوق پیدا سو. نو هغه وه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله. یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم، په داسې حال کښې چې یو سیالي اعلان کړې وه، ما درېیم زه درېیم سوی وم. نو بیا زه اعلان یې وکړې چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټ یې نه پرېښولم، چې ولته دغه شان کارت لرې مالیا نو ته دلته څنګه راغلی. نو په ډېر دغه یې بېرته را وایسته، ول ځه ولاړ شه مهاجر وګوره، راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پرې هېڅ نه هېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه. ما بیا مې خط ورته ولیکئ، ډېر غوږ لیکم ورته ولیکئ چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې یاته راسې، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځو. بیا چې زه ولاړم، کوټې راډیو مې ولیدله، هغه سټوډیوګانې مې ولیدلې، زما لپاره هره خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته یې مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل په ځوانانو په خپرونه کښې، ځوان نړۍ په راوایي خپرونه وه. بیا دوه مرکه چې پر پنځه بجې خپرېدله، زه سهاریانو چې ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلودی، اوس مرکه ورسره کېږي. نو د کوټې ژوند ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسې د لیکوالۍ یادونه وکړه، د استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل. تاسې شعر هم وایست لکله؟
مننه ښاغلی سروان صاحب محترم. دغه شعر پخوا به دی ویل چې دا د خوږمن زړګي په غږ دی، رښتیا هم دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغسې وم، مهاجرت به وو، مورکۍ به په کور کښې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کښې وه، نیمه دوستان په افغانستان کښې وه، نیمه په کوټه کښې وه، نیمه به چېرې وه، نیمه به چېرې وه. او دغه حالات وو په ما باندې ډېر زور وکوي. نو بیا په فکر کوم ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی، د 1909 کال د اووم میاشتې پر 24 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1486 د زمري د میاشتې 2 نېټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم، بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکوي، او په کوټه کښې چې وم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیم ورځ مې دوکانداري کوله، نیم ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي، په مشاعرو کښې مې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. زه به یو دغه درته که خوښه وه غزلونه مستا، مګر ما یو دغه م لیکلی دی، یو دوایم مې لیکلی دی، او تر څنګه یو آزاد نظم دی. نو چې تا خوښه وه هغه به شعر ته وایم، ددا به تا خوښ ته پرېږدم. ښه، یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کښې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرو یې، نه غلط سو، ته پخپله شاپیرو یې. یوه ژمه د سپین سهار یې، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې ښایسته یې، په غمو کې را ته خاندې، د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي، ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډېر خوشحال سم، ډېر خوشحال سم.
ډېر عالي، ډېر عالي. تاسله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکي؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې قلمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې. ماته یې وویل پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو قلم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه، پر اساسي حالاتو مې قلمونه لیکله. بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په ډېرو بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي. کوچنیانو دپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي، د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو دپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، انتباهي کیسې دي. نو بس چې د چاپ ویزلا چې په مخ راغلي دي مخمه نه ځین ګرځولی، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مې دواړه داسې وي لکه امې مسلک دی، امې شوق دی، امې زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بل او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بل اوس ما یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي، تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي، بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نه سي، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسي مې راوژباړې، د امام صاحب ژوندون زندګانی مې ابو حنیفه، ما په پښتو وژباړې، د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میش مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم، دا کتاب چاپ شو. او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي، یعنی ما 200 مطبوعاتیان کنداریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړي دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه ووینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړي، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا تر ټولو ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو د راډیو خپره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرم چړي چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. دا نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسانو لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه سم کولی، کډوال یم کار نه سم کولی، نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي، او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه وه چې ما ته جرات راکړي او کولی چې ځوانان هېڅکله یې ماته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بېرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي، زما سره پکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمنه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به سهار په اخبار چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستې، سپېشلي ګرځره واریان وو چې دا څنګه حالات دي. تیکن وکړه کور چې روانو مزاتم دغه ته شرکتو ریاست ته ما چې پر هوا روان یم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه نه خبرونه دغو تاثیر پر پاته وو زه چې رالم ما خو په کوټه گزاره کړې وه خبرونه ما اورېدلې وې ما د خبرونه ته نوی رنګ ورکړي د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې سره شروع کړل دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې هغه د خپرونې پروډیوسر به راته وویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو نه ځایې ژر خپرونې ته لس پنځلس دقیقې راځي ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو نو ته باید مجبوره یې چې یو بله خپرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خپرونه پیل کړه هغه به بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بله خپرونه پیل کړم بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خپرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خپرونې اورېدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړو شوي رانیوي بیا به هغو زما غږ واورېدل ول ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې داستا خپرونې خو موږ اورو تا بار داس ما په ځینې خطو خندم ازم لکه فلمي رو خو سودا نه سم کولی ځکه هلته د تازه د فضا د غلط راغلې وه نو هغه ډېر ښه خپرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې پسې مې کې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې بیا د کلید پاسنو بیا راډیو وسوله په هوا کې یو مجله راایستلې وه چې د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم هلته مضامین چاپېدل او تر څنګ مې په احمدشاه وه جلسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله بیا به ځینې خلکو خندله وه دا سپېڅلی که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټرو بې کاره سې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغورو توان طاقت لرم کولی سم ځکه د مطبوعاتو د معلمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه بیا مې مشاعرې پیل کړې مشاعرې مې جوړولې نو دا بیا یو بل دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېڅلی وپېژندئ بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله بس ما ته هم چانس راکړې په دې کې بیا ما د بی خپرونې چلولې شپه شپونه او شپېلۍ یو د شپول په نامه خپرونه وه چې هکر کتنه وه یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبټیکې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې دا شامل کېدله او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه ډېر خلکو اورېدل په هوا کې دغه مطبوعات دور نه وه دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه د خلکو دونه کاروله نو هغه خپرونه په پنجشنبه نه شدل تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو هندی فلم چې ګوري نوی فلم راځي زموږ سره اوس یو خپرونه وه نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې سومه نږدې څه چې بېخي در دغه سومه او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزه راډیو کې ما ته بله مخیره پیدا سوه هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وه لکه جهاني صاحب واحد نظري صاحب ښاغلی جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر برۍ دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خپرې سوې خلکو ډېر خوش کړې تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړي بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې دا خبرې دغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا په یو دفتر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمکه کې د ځینې راډیوګانو نړیوال راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2003 کال کې بیا ما د دوچویل راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبریالي پیل کړه دغه سلام وطندار سره بیا همکاري راډیو سره همکاري لرله د ځینې ټلویزیون سره هم همکاري لرله نو دا هغه څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه د دې سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و طلوع افغان و کندهار مجله وه او توضیح مدیریت و دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې وه بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کوله
کله بیا لوطن ووته
لوطن نو بیا علي دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځام د نورو هېوادوالو غونډې بس بیا کډه په شا کړې بل خو مخکې تللی وم دا بیا داسې و چې د دوچویل راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه را ووځم د خپلو اولادو سره، ته یقین وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته راغلم زه نه ځم. بیا خلکو مشوره را کړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سی دغه را تلای بېرته سی، خپل اوتا څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نسې، دا بهیر ودرېدی بیا څوک تللی نسې. او بیا تاته دا ښه کېږي چې ته د ټولو اولادو سره ځې، ټول تر ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې بیا زړه ښه کړي، زړه مې را غونډ کړي، را رهي شوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوي چې نړیوال راډیوګانې یې دا به څنګه راډیوګانې، هلته ما کار وکړي، مانه زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خپرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خپرونې چې په دې وړاندې کولې مړ رپورټ ته راستوه. اخر هغه خپرونه ما چلوله د لې په دوه چویله کې، د ځوانانو مجله مې چلول، د دې مې د ښځو مېرمنو لپاره مضامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپله وایم، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. او بس دغه اولادو دغه دی، او په ځمکه کې پلار مې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو، د پلار دوه ویره سره وي یقین وکړه چې پلار د غوښو پاچا دی زما څخه خوشحاله و ما ته دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو په ژوند نه کمه کیږي، خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې وختي پاسې و شي د سوي و د پلار دوه وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلیست صاحب، د جرمنی او د افغانستان د ژوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوی چاپریال درته څنګه ښکارا سو، څنګه ځان ورسره عادت کوي؟
اول چراله ما دا سپل ډول ومه، هغه ما به خلکو ته ول خلکو چیر تللی یا څنګه ولاړې، ما ورته زه موږ په ولسي ادبیاتو کې نکلونه لرو سرمان صاحب محترم، نه په نکلو کې وای وای پلانکۍ در وو غرو در وو در ابو واوښتی، ما ول زه در وو غرو در وو در ابو راوښتیم، یعنی بل وچ ترغلی يم، نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ لپاره نو هر څه نوي نوي وه. یعنی د سړي ژبه سړي په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه، په ځینې غټو موټرانو شې لیکلي موږ ورته آینده دغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلل، پر ای به دوه ټیکې سره بیره یا پر یو به دوه ټیکې سره، دا بیا کومه ژبه ده؟ هغه ژبه هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدی، نه په دغه څه هم پوهېدم، کرا مې ځان سره یار کړي، دغه اوس ځم د ژبې کورس ځم، بس دا مې یار کړي، ورسره سودا مې کوم، سپورټ ځم، مشکل اوس نه لرم. کرا انسان چې مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي، نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوس هم، د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا شي، د وطن فکر راته پیدا شي، وطن مې یو ګړی نه هېرېږي. زه د خلکو ته وایم سړی د پنځه دېرش کاله دېرش کاله بعد د وطن څه ووځي، د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده، کوچنیان ژر عدد کې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاسو د دېرش کالو څخه وروسته څوک چې د وطن څه راوځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې عزم سي یا په ټولنه کې داخل سي، که څه هم داخل سي خو د زړه مراندې به په وطن سره تړلي دي، ځکه دی هلته ګزاره کړې ده، هلته د اړیکې جوړې شوي دي، هلته د یو نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو نو پردی وطن دی، هر جاني څه خبر دی، پردی په انګړ کې اختر نشته، کاستي وکه مسجد واړه پردی سوې، کاستي وکه مسجد واړه پردی سوې، د پردی په انګړ کې اختر نشته.
دا راته وایي چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي، یو نوی ځای ته ځي، ځینو عجیب غریب پیښو سره مخامخ کیږي، کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه دلته زه وګورم، ما د ټول شان نه ویني و، دا ټول سیستم راته نه وی و، د خلکو خبرې ته نه وی، د دې دود دستور راته نه وی و، هر خبره ما پاره نه پېژ کوم څه کوم خطر ته وای. موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي، مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو، نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوت ورته نیسو، دا په جرمني کې به چا خاطر خلک به بل کمه تکتل به موږ اوسه څه پښتنه وکړم، چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبب بدوري دا ولي بدوري بروي موږ داسې ګوت چاته نیسو، دا بده خبره ده، دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو، نه تاسو یا ته یا داسې دغه جالب بل به دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې حیوان لري، د هاوس ټیغه ورته وایي، خامخا څوک پیشي په کور کې لري، څوک سپی لري، موږ په وطن کې چا سپی درلودی ګره کړي بس نامداره و، دلته هر سړی سپی ساتي، هر سړی پیشي ساتي، هر سړی بل ځای ساتي، او بیا دغسې ساتي چې هغه بخیره که د خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره بخي جالبه ده چې د دې کلتور داسې کلتور دی، او بل دا چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. کوشان لپاره ډیره مخه مسایده ده کده لوب ده تحصیل موقع ده کده دې خوشحالي موقع ده دې لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول کوشان فوکس وکړي د هواد راتلونکي دي زه فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي موږ خپل راتلونکی یار کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو حتی خبر شنو نه پرېږدو هر څه چې مو ورته وویل بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو هره خبره په تویر ورته کوو خبرو ته نه پرېږدو لایر په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني که خبره وکړه وای چپ ته بیا ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځې وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کښې چپ څه خبره لره نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي د خپل راتلونکي ته متوجه شي نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي وطنونه پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده هره خبره یې راته خاطره ده هره خبره یې راته جالبه ده او دا خلک خو نو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده جنګ یې نه دی لیدلی کېدلی ډېر مخکې لیدلی دي موږ خو هر ګړی اوس هم به جنګ اخته یي بیا هم نه پوهېږي سړی څه ووایي بس پر موږ باندې ګرم د انقلابونو باران دی په دې هیله چې موږ داسې اوږده خوشحالي ولرو یو اوږد ارام ژوند ولرو او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې حیران دی دوی مالې څومره امکانات موجود دي څومره خوشحاله دي هلته زه هلته ګورم دلته داسې څوک نه شته د ګورم په شونډه باندې مسکا خبره ده زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدي دي غمجن دي هر شي وینې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دي تازه اوس معاش اخیستی دي تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دي ټول خوشحاله دي زه د کسان دوی څېرو ته ګورم ټول څېرې خوشحاله دي ځکه د کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګوله ډوډۍ رسېږي نو په دې هله چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کښې رپېدی دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماڼۍ نه نړوي د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل په هغه مخکې نه انقلاب کښې ټول دغه سوله د منځه ولاړه یا د وطنه څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده دا وطن څه ووځي وطن چاته پاتېږي وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسې مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچې ویلې کښې کار وکړو
دوه کاله مې په دوچې ویلې کار وکړي پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نه شې داخلېدلی دا به ته ځې او راځې کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نه شې کولی نو دا مې غوره وبلله چې زه کهلته به د پښتو څانګه وه د افغانستان څانګه وه دري پښتانه دري ژبې و پښتانه را سره وه ما هېڅ د المانۍ نه سوه زده کولی ځکه زما ټول کار دې سره و سروکار بیا چې به کور ته راغلم په کور کښې بیا خپل کورنۍ وه نو ما نه سوه زده کولی نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړمه او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کړه یو کار وښه دی که بیا په لیکونو به اخته یم ځینې دغه اثر سره ځینې مواد را سره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه ګورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو د درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس زما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسو خپرونه یې که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه یي ډېره مننه ژوندي اوسئ
dada mast pasar lai de dada mast pasar lai de dada hot sada ko pita har paana khumare da har gulab mushra pe sho dada mast pasar lai de dada mast pasar lai de dada hot sada ko pita har paana khumare da har gulab mushra pe sho dada mast pasar lai Dama se tocam شوروی زده پیداسی شخوی دمستی تو کم هر نرگسته یه جام ور کرد هر نرگسته یه جام ور کرد هر گل بطری یه یاقی سو هر پان خمار ده هر گلاب مشرا بشو دادم از تو بسر لیده دادم از تو بسر لیده دادم او چپ دکو بیدم هر پان خمار ده هر گلاب مشرا بشو دادم از تو بسر لیده په خلوت تا کې د خاموشي او غاشورې